द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلیم شیخ خدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا یو ساته خبری خپرونه تاسو له واشنگتن ډی سی نه اوري. نن د چهارشنبه ورځ کال 2014 د جنوري د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي. زه یم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ.
تاسو ته په دې خبری خپرونې کې هرکلی وایو. ستاسو لپاره مو یو شمیر په زړه پورې او ډیره دلچسپه موضوعګانې راوړي دي. ستاسو لپاره مرکې هم شته په دې خپرونې کې. خو لا اول هم تاسو ته وړاندې کوو چې د دغه خبرونو خلاصه څه ده.
د پلان لپاره د پاکستان د حکومت مرکزی وزیر احسن اقبال نن د کاشغر گوادر اقتصادي لوی لارې په باب د پښتونخوا حکومت اندېښنې لرې کولو لپاره پېښور کې له سیاسي مشرانو او حکومتي وزیرانو سره لیده کاته کړي.
او د خیبر پښتونخوا حکومت د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لارې باندې خپلې اندېښنې یو واري بیا تکرار کړې دي. وایي احسن اقبال ورته د اطمینان وړ جواب نه دی ورکړی.
او د سرحدونو لپاره د پاکستان د حکومت مرکزی وزیر قادر بلوچ نن پارلمان ته ویلي د روان کال تر پایه پورې به له قبایلي سیمو څخه بې کوره سوي ټول کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه کړي.
دا او یو شمیر نور رپورټونه لرو چې تاسو ته به په خبرونه کې وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
کارمنه اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د ټلویزیون د خبرونه ته یو بیا شراغ لسته. د خبرونه تاسو په ریډیو هم اوریدلی سئ. په خبرونه کې مو اول لوره په امرا ګرځو. لومړی رپورت ولور ته چې د پاکستان د مرکزی حکومت د پلان وزیر احسن اقبال نن پېښور ته تللی دی، او هلته د گوادر کاشغر د اقتصادي لوی لارې په باب د پښتونخوا حکومت او د سیاسي مشرانو اندېښنې لرې کولو هڅه کوله. هم په عین حال کې د پښتونخوا حکومت ویلي دي چې احسن اقبال د دې اندېښنو ته د اطمینان وړ جواب نه دی ویلی، او دا چې دوی به خپل دریځ هم جاري ساتي، او د گوادر کاشغر چې اقتصادي لار ده دا به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له سیمو څخه د تیرولو لپاره خپله مبارزه هم جاري ساتي. مدثر شاه ورباندې نور تفصیل له پېښور راکوي.
د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د وزیر اعلی ماڼۍ کې حکومتي او نورو پارلیماني لیډرانو ته د چین پاکستان د اقتصادي راهدارۍ په حق له وزیر اعلی لخوا لیکل شوي په 43 نقطو مشتمل خط جواب ورکولو نه پس خبري غونډې ته وویل. د دغه پروژې په حق له د معلوماتو د کمی په وجه غلط فهمیان پیدا شوي دي، او دا د یوې صوبې نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ پروژه ده.
یہ ہمارا قومی منصوبہ ہے اور یہ تمام پاکستان کے لیے ہے، اور اس میں سے کسی صوبے کو الگ نہیں رکھا جا سکتا اور نہ رکھا گیا ہے.
احسن اقبال وای دا زمون کامی منصوبه ده. دا ټول پاکستان لپاره د یو صوبه د دینه لري نشي ساتل کې دی، او نه داسې شوي ده. نو موري زیات کړ عام تاثیر دا دی چې ګینه دی کې به نوی سړکونه جوړیږي. خود ویل صرف هاغو سړکونو به کار کیږي کم چې مخکې نه موجود دي، او نوی سړکونه به صرف یو بل سره د تړلو لپاره جوړیږي، او زیات کړ د پروژې زیاتې پیسې به په توانایي لګول کیږي.
اس میں $35 ارب سے زیادہ خالصتاً توانائی کے شعبے کے لیے مختص ہیں جو IPP موڈ میں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہے.
احسان اقبال وای د $15 ارب نه زیات پیسې پکې د توانائی د سانګې لپاره مختص کړی شوی دی، کوم چې به د شخصي کمپنیانو په ذریعہ لګول کیږي. خو بلخوا د صوبایي حکومت د اطلاعاتو مشیر مشتاق غنی یوې بلې خبري غونډې ته د وینا په وخت احسان اقبال دغه ټول ادعاوې رد کړې چې ګینی نوموړي صوبایي حکومت یا پارلیمانی لیډران مطمئن کړل.
کانکلوژن یہ نکلا کہ ہمارے تحفظات وہیں کے وہیں رہے، ہمیں کوئی وہ اطمینان نہیں دلا سکے، اور وہی باتیں زبانی جمع خرج.
مشتاق غنی وای وزیر اعلی سره د غونډې نتیجه دا راووت چې زموږ تحفظات هم هغه شان پاتې شول. احسن اقبال موږ مطمئن نکړی شو او هم هغه زړې تشې خبرې دی. وای هر کله چې د توانایي لپاره اقتصادي راهداري کې زیاتې پیسې ایښودل شوې دي، نو بیا پنجاب کې ولې په دې کار پیل شو او دلته ولې نه شروع کیږي؟
$35 بلین ہیوج اماؤنٹ ساری ایک جگہ لگائی جا رہی ہے، تو کیا اس صوبے میں پوٹینشیل نہیں تھا بجلی کہ اب بجلی ہم پیدا نہیں کر رہے
وائی پنز دیرش ارب ڈالر غٹ رقم دے ٹول یو زائے کے لگول کی گی نو آیا دی صبح کی دے بجلی پیدا کول توان نشتا آیا مونگ دا وقت بجلی نہ پیدا کو تیل او گیس آیا دلتا نہ پیدا کی گی چھ پنجاب کی دے کوئلے ہوا او نور پر ذریعہ دے توانائی جوڑول و منصوبے شروع کرے مشتاق غنی زیادہ کلا چھ مونگ دے خپل حق نہ کلا ہم نشو لاس پسر کے دے او ہر زائے با دے صوبے دے خلق او فاٹا دے حقونو لپارا غک پورتا کو او دے پختن چھ ہر کلا حکومت او نور گندونا دے وفاقی حکومت نہ مطمئن ندی نو دے دے اڑان دے تگلا رب سوی نو اغوی دے با پا انتہائی گام اچتاول ہم مجبور شی او دے دنا چھ دے انتہائی گام پا حق پختنا اوشوا نواغوویل
یہ بھی قبل از وقت ہے کوئی بھی لیمٹ ہو سکتی ہے
وائدہ دا وقت نوڑان دی خبرہ دا ہر سکے دیشی خوزیات اکڑا احسن اقبال سر دا غنلی نپس با حکومتی او مخالف و گندونو یا وکمیٹا جوڑا شوا چی وفاقی حکومت سر با نور پا دی تحفظات و خبری کئی او ڈنبے میٹنگ بے پسوال سم جنور ایوی او وی ویل دا مشترکم مفادات و کونسل تا داش خڑا زکا نوڑی چی پاغی با دیر وقت لگی مدثر شاہ وائس آف امریکہ ڈیو راڈیو پیخور
د وایس آف امریکا ډیو او ریډیو او ټلویزیونی خبرونه د قدرمن اوریدونکو د پاکستان سمندري ځواکونو اعلان کړی چې د بلوچستان گوادر په سیمه کې به د امنیت لپاره نور اقدامات کوي. تر دې وړاندې حکومت د گوادر ښار کنټرول د پوست په لاس ورکړی وو او هلته یې اویا امنیتي پوستې جوړې کړې وې. حمید سمسور په دې هکله یو ویډیویي راپور را لېږلی دی، اوریدو ته او کتو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان بیری اعلان کړی دی چې د بلوچستان د گوادر د سمندر پر سایل به د امنیت خوندي ساتلو لپاره د څارنې عمل به نور هم زیات کړي. د پاکستان د سمندري پوز د ویان په خبره چې د گوادر د امنیت خوندي ساتلو لپاره دوی یو ځانګړی بټالن هم روزلی دی چې دلته په گوادر کې د چین د انجینرانو او د نورو راتلونکو فنی ماهرینو د ژغورنې کار به ترسره کوي. د پاکستان د سمندري پوز د ویان له خولې چې د گوادر بندر په اقتصادي راداري کې یو مهم مرکز ګڼل کېږي، د دې په خبره چې دغه سمندري ځواک د امنیت خوندي ساتلو سره سره د ځایي خلکو د شیشګړي لپاره به هم اغیزمن او مثبت کارونه کوي. حکومت تر دې لمخه د امنیت خوندي ساتلو لپاره د گوادر د ښار کنټرول یو پوز په لاس ورکړی دی چې دوی د ښار شاوخوا و اویاتې نږدې پوستې پرانستلې دي. دوی وځایي خلکو ته کارډونه هم ورکړي دي. پاکستان او چین له کاشغر څخه تر گوادره پورې د شپږ څلوېښت اربو ډالرو په لګښت باندې لویه لاره، مواصلاتي نظام، د اورګاډي لیکه، صنعتي فابریکې او د بنسټیزو ډانچو د جال د خورولو لوزې کړي دي. حکومت دریز لري چې دغه پروژه به د دغې سیمې لپاره به یو زیری وګرځي. د نوی کال د جنوري پر لومړۍ نیټه باندې د پاکستان د پوج مشر جنرال رایل شریف د گوادر دوره وکړله. د ویل چې د بندر د اقتصادي راداري سره اړه لرونکو ته به بشپړه تحفظ ورکول کېږي. جنرال رایل شریف ویل چې د صوبایي حکومت سره په ګډه دوی په گوادر کې د سیمه ییزو او د بارنۍ خلکو د پانګې اچولو د خوندي ساتلو لپاره به دا یو خوندي ښار جوړوي. د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف له خولې چې دغه پروژه به د پاکستان او په ځانګړې توګه د بلوچستان د خلکو په ژوند کې ډیر مثبت بدلون رامنځته کړي. د پرامنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې امر کړی و چې په ځانګړې توګه دي د چین د ښاریانو د تحفظ لپاره دي ځانګړي ګامونه واخلي. د بلوچستان د گوادر په سیمه کې بلوچ وسلوالي ډلې فعال دي. دوی له نورو صوبو څخه راغلي خلک هدف کوي. بلوچ ملت پاله د صوبې په سایل او وسایلو کې زیاته برخه غواړي، خو مرکزي او صوبایي حکومت وایي چې دوی په دغه پروژه کې به زیات لومړیتوب وظایف خلکو ته ورکوي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو، یوازې بیا زو د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان یاله تولوري د چیرې چې هم د تیرې چهارشنبه پر ورځ، یعنی یوه هفته مخکې، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د یو شمیر سیاسي مشرانو په ګډون په ژوب کې ادعا وکړه چې د گوادر او کاشغر اقتصادي لوی لارې د غربي برخې پرانستنه کړې ده، خو سیاسي ګوندونو په دې باندې نیوکې کړې دي او وایي چې دغه د ژوب مغل کوټ چې کومه لار ده د هغه د لا پراخولو پروژه وه، نه چې موټروي او یا بیا غربي لاره د دې اقتصادي لوی لارې. په دې بابه زموږ خبریال نعمت الله سره دی په چمن کې له سیاسي مشرانو سره او هم له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ برابر کړی او ریدو لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاک چینا مغربي روډ باندې د سماجي تنظیمونو سره تړلي خلکو او حکومت مخالفو جماعتونو لخوا سختي نیوکي روانې دي. دوی وایي چې حکومت کمی وادي کړې وي چې دغه روډ سړک په شپږویا وي اقتصادي زوز به جوړیږي، خو هغه هیڅ نه وسو. یوازې عام د نېشنل های وې سړک جوړولو اعلان حکومت وخت وکړي چې دغه د دغه ځپلي ایالت حالات ښه کولو لپاره د هیڅ هم برابر نه دي. سید سردار محمد خوندی چې یو لیکوال او پوهان دی هم وایي چې د وخت حکمرانانو د ایالت خراب حالات ښه کولو لپاره هیڅ قسمه سنجیدګي نه ښکاره کوي.
زموږ د پښتون بلوڅ صبح د ډیرو ستورو سره مخامخ ته د اولس ډیر بیروزګار دی، در په در دی، د اقتصادي راداري کم لار ولا دا اوس د وخت حکمرانانو را واخ سره د شپږ لارو بجای موږ ته یو عام نشنه لای ویره جوړی څلور لارې بیبي. نو دا زموږ د اولس په کار راځي، نور په تاریخ کې نو ساتل سي. زموږ د اولس په داستون زبانه حقیقي غور وسی. موږ ډیر در په در یو، د اولس ډیر در په در دی، په کار دی د ستوري نور مزید دوام نه ورکړ سي. د دې د ستوري د پاره د الکول د پاره په کار د وخت حکمرانان په ډیر سره دماغ غور وکي او د الهوله سنجیده کوشش وکي.
خو د پښتونخوا ملي اوي پارټي ګوند چې مشر محمود خان اڅکزي دی د نواز شریف د حکومت اتحادي جماعت دا وخت د هر خوا څخه په نقشه دی چې حکومت پر دغه طرز عمل باندې دغه جماعت ولی خاموشه ناست دی. د دغه جماعت د ایلتي کمیټې غړي ناظم صلاح الدین اڅکزي دغه خبره مني چې د بلوچستان سره چم سوي دی، خو دغه د پنجاب چلاکی وبلله د موټروی په چپ په عام سړک باندې دوی خطا ایستل.
موټروی براکی اس سرکار نه غواړو نه د سړک ته پاره مردا مطالبه کړې د مرچاته خواست کو. دا یو ډیر د پښتانه د پاره ډیر غټ روټ دی، نو دا د ګر پښتانه د ژوند او مرګ مسله ده. د زمو مطالبه ده دا شی غواړو، لیکن په دې کې خامخا دا شی ستچ پنجاب په دې کې چالاکی کوي. پنجاب په دې کې خپل هغه شی مشتنه راکوي چې د ځان لپاره خوښي، لیکن په دې کې د پښتانه ولس دا مطالبه ده چې کم روټ ته د پنجاب لپاره جوړه، کم اکنامیک زون ته د پنجاب لپاره جوړه. هغه زمر د گوادر سبیادر کوچپوري بیادر کلاسی پلا ډیر اسماعیل خان روب دا روټ په دغه مطابق کې د دې چندر په دغه مطابق کې د دې کوالټي په دغه مطابق کې د دې کارخانه بجلی ترانسمیشن لاین دا ټول په دغه مطابق کې
د دغه مغربي روټ یو سلسلويش کیلومتر د کلات څخه تر کوټي پورې سړک د یو اس ایډ په مرسته او د کوټ څخه تر ژوبو پورې 360 کیلومتر سړک د ایشای ترکیاتی بینک په قرضه جوړ شوی دی. او دغه نوی سړک د پاره هم ایشای ترکیاتی بینک قرضه ورکړې ده.
نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، چمن.
قدر من اوریدونکو ولیدونکو اوس هم یو بل ریپورت ولور ته چې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ویلي په قبایلي علاقو کې د ترهګرۍ پر ضد پوځي عملیات په آخري پړاو کې دي او ډیر زر به افغانستان پولې ته څیرمه سیمو کې ترهګر سازمانونه ختم کړي. په دې هکله اورنګزیب خان د ډیوه ریډیو خبریال یو ریپورټ رالیږلی دی، تاسو ته یې وړاندې کوو.
سریلانکا کې د تاجرانو یو وفد سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پاکستان دې وخت د دو لوی مسلو سره مخ دی چې یو د توانې بحران او دوی ترخګری ده او د ترخګرو پر ضد روان پوځي عملیات ضرب عصب آخري مرحلو کې دي او د عملیاتو له وجې ترخګرو ته سخت نقصان رسیدلې دي او دا په ختمېدو دي او ډېر حد پورې د پاکستان او افغانستان شریک پولې د ترخګر شبکو نه آزاد کړي شوې دي.
ان ات د سیم ټایم وی ار فایټینګ ا وار اگینست ټیرریزم ناو وی هاف آلموست ریچډ دی اینڈ اف د وار اینڈ اٹ از ا ویری سکسسفل وار وچ ڈسمینٹل د نیٹورکس اف دی ټیرریسټ ان د ٹرایبل ایریاز اف پاکستان.
دوی وی د ترخګرو پر ضد جنگ ختمون ته نږدې دي او کامیابی سره پاک افغان پولونه د ترخګر پټ ځایونه ختم کړی شوی دي. د پاکستان حکومت سره پوځ هم شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیاتو کې د کامیابو دعوه کوي، خو آزاد زرای د غشمیرو تصدیق نه کوي کوم چې حکومت او پوز وجل شوی او نیول شوی ترهګرو په حق له میډیا سره شریکوي. وزیر اعظم دا وی چې پاک افغان پوله د ترهګر شبکو نه صفا کړی شوی ده، خو حقانی شبکه چې رپورټونو تر مخه افغانستان کې اتحادي ځواکونو خلاف د پاکستان ځمکې استعمالوي، دا هي خلاف عملیاتو په حق له حکومت او پوز غلې دی. وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویلي دي پاکستان د امن قیام او اقتصادي ګټو لپاره سیمه کې موجود نور هیوادونو سره رابطو خواهش لري او پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې تکمیل له وجې به دا ممکن وي. دغه شان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبې له وجې به یاد شوي هیوادونو ترمنځ تعلق نور هم ښه کیږي. بلخوا نیشنل هائی وے اتھارٹی مشر وینا تر مخه پاک چین اقتصادی رهداري منصوبې مغربي برخه به کال 2013 پورې تکمیل ته ورسي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه تلا و واشنگټن ډی سی څخه سترګې او غوږی استا. اوس یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان مرکزی وزیر د سرحدونو لپاره جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوس ولیدی چې د روان کال تر پایه پورې به له قبایلي سیمو څخه د عملیاتو په مهال بې کوره سوي کم خلک چې دي هغه به زر تر زره خپل کورونه ته ستانه کی. نوموړي دا خبري و پارلمان ته کړې دي او نور تفصیل الیاس خان له اسلام آباد راکوي.
د ریاستونو او سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلک به د روان کال اخره پورې خپلو خپلو کورونو ته ستانه کړی شي. نن کامی اسمبلی کې د یو کالنګ اټینشن نوټس یا توجه دلاو نوټس په جواب کې وفاقي وزیر اووی چې د قبایلي سیمونه به په مرحله واره توګه پوز واپس راوخته شي او د پوز پر ځای به دغلته لیویز پر ځای کول شي. د اووی چې تیر حکومت کې چې د فاټا لپاره د کوم 15,000 لیویز تعیناتی کول اعلان شوی وو، په هغه کې 15,000 برتیان شوی دي او په نورو عمل روان دي. وفاقي وزیر وی چې هر یو محکمه کې به خالی چوکو باندې برتیان کول شي. په قبایلی سیمو کې د صحت څنګه کې زر چوکۍ خالی دي او دې کې 300 برتیان شوی دي. د وفاقي وزیر ویناوا چې شمالي وزیرستان کې د روان پوزي اپریشن ضرب عذب لوجې د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده او د ترهګرو جالې تباه کړې شوې دي. ډیوا ریډیو چې په دې هړه د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د قامي اسمبلی غړي جمال الدین خان نه وپوښتل چې دوی د وفاقي وزیر د دې ځواب نه څومره مطمئنه دي او واقعي حکومت د بې کوره شوي خلکو خپلو کورونو ته ستنېدو او د دوی دوباره آبادکاری کې سنجیده دي. نو هغه وی
د حوالہ سره چې حکومت به آی جی پی د 2016 پورې واپس بوزي مخکښ په دې حوالہ سره چې کوم علامات مشګورو، نو زموږ د امید چې حکومت په دې خبره شي سنجیده دي. لیکن دا سنجیدګي نشته دا کنه چې د خلکو د کورونا جوړ کی تر څو برای چې خلک ته د کورونا نه وي جوړ کړي. په دې کې حکومت موږ عبدالقادر بالو صاحب دغه نه هم مطمئن نه یو، د وزیر اعظم نه هم مطمئن نه یو، د گورنر نه هم مطمئن نه یو. تر څو برای چې موږ هلته ونه ګورو خلکو ته پیسې ورکړلې. اوس حکومت 4,00,000 روپۍ اعلان کړی دی چې موږ به ورکوو. اول خو په 4,00,000 روپۍ باندې هلته کور جوړې شي، خو بیا په 3-4 کلونو کې 4,00,000 روپۍ یو کس یو کور ته ورنکړلې. موږ به څنګه د دوی په دې خبره باندې اعتماد وکړو؟ کنه نو دا هسې خبرې دي تر څو به په ګونځ موږ ته ونه ګورو. تر هغې پورې موږ د حکومت په دې خبره ته
کامی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه ایوان ته اوی چې وزیر اعظم او وزیران پارلیمان ته پام نه ورکوي او غونډو کې ګډون هم نه کوي. د اوی چې د 13 میاشتو راهیسې د ګډو ګټو د شورا یا کونسل آف کامن انټرسټ غونډه نه ده شوې او دا یو خطرناک عمل دی. خورشید شاه اوی کچري حکومت په خپله په آئین عمل نه کوي نو دې نه به جمهوریت ته نقصان میلاو شي. د یو ځل بیا مطالبه وکړه چې حکومت دې د سعودي عرب او ایران پر راپورته شوی شخړه باندې پارلیمان په باور کې واخلي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر منو اوریدونکو اولیدونکو تاسو د الیاس خان ریپورت واوریدو چې په کې د پاکستان مرکزی وزیر ویلی و چې بې کوره شوي خلک به خپل کورونو ته د روان کال تر اخره پورې لیږي او په خپله قبایلي ولس سوایي او کورونه به څومره موده کې جوړېدی شي. زموږ خبریال ابراهیم شینواری دغه ټول تفصیل زموږ همکار بختور شاته په تاریخ پرونه کې ورکړی دی. راځئ چې په ګډه سره واورو.
لږ غوندې مثال به موږ تاسو ته دغه درکړو چې درې ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر د باڼې بازار د پرانیست اعلان وکړو او هلته چې موږ په خپلو سترګو ولیدل هغه بازار ټول وران ویجار تباه برباد پروت و. نو په داسې حالاتو کې د باڼې بازار د پرانیست اعلان هیڅ معنا نه لري. همدغه مثال موږ د دغې د قاضی بلوچ سره هم ورکولی شو چې قبایلي علاقو کې خاص کر چې زموږ کوم وزیرستان دی جنوبي وزیرستان شو بیا منځنۍ کورمه شوه د باڼې خیبر ایجنسی شوه او کوم اپر اورنګزی ده په هغې کې اوس هم داسې ځایونه شته چې هلته په خپله باندې پوز ورتلو کې احتیاط کوي او پوز هلته لیا الیکشن تاسو وګورئ په کورمه ایجنسی کې هلته یوې هلکې الیکشن نه دی شوی. نو بالکل اعلان خو به هرکلی هم وشي خلک به هم خوشحاله شي او د قبایلي سیمو علاقو دپاره به د 2014 دا د ټولو نه لوی زیری که دا وشوه. خو په ځمکې حالات داسې دي چې هغه کې ښکاري نه برېښي نه چې دا به دپاره ممکن وي. کېدای شي چې په شمېرو کې دوی په کاغذي شمېرو کې خو دا وښایي لکه څنګه چې د پوز سر لخر څو ورځې وړاندې هم شمالي جنوبي وزیرستان ته تللی او هغه اعلان وکړ چې یو نیم لک کورنۍ هغوی لېږلي دي. خو دا نه دي کتلي چې په دغه یو نیم لک کورنۍ کې هلته خلک چې دی هغه څومره هغوی خپل ژوند فعاله کړی دی او لکه څنګه چې زموږ د الیاس خان ورور په رپورټ کې یو کس دا خبره وکړه چې کورونه تقریبا ټول تباه برباد دي او د هغې لپاره حکومت تقریبا د 50 کالو راهیسې ژمنې کوي چې هغوی به 2 لک روپۍ کور په سر ورکوي غیر د باجوړ نه چې د هغې نه پس مومند ته کډوال تللي دي خیبر ته راغلي دي اورنګزو ته تللي دي او کورمې ته تللي دي. هېڅ چاته دا پیسې تر اوسه پورې نه دي ورکړی شوي. نو چې په 15 کاله کې دا پیسې نه دي ورکړی شوي څنګه به دا ممکنه شي چې دا به یکدم دومره شمېره کې تقریبا چې حساب لري خلک قبائلی علاقوں آباد نہیں اور پیسے نشے ہوئے ترلاسه کړي. نو کو ګورو حکومتی ژمنې هم نه تر سره شوي او نه په قبایلي علاقو کې کار په وزیرستان کې تاسو وګورئ که په باړه کې وګورئ او که په ورغمزو او په کورمه کې وګورئ هلته ځمکي حالات دغې ته موافق نه دي لکه چې کومې ژمنې دوی کړي دي.
بل ابراهیم شینواری صاحب قادر بلوچ دا هم ویلي دي چې د امن به ټینګ شي او بیا به د فوج نه دغه اختیارات لیوي ته وسپارل شي. آیا لیوي دومره توان لري چې په دغه علاقو کې به کمې لاس تر وړنې شوې دي یا کم سنه امنیت ټینګلای شوې ده هغه به واپس ټینګي؟
حکومت پخپل یہی جلام حال پہ قبائلی علاقوں کے یو لکو تقریبا دو اتیا ذرا فوجیان دی یو لکو دو اتیا ذرا فوجیان دی الوی شمیرا دا حکومت یہ خی کی دی جی دین ہم زیاتی خود گمان نہ کرم چ اول خود مون دا خاص دار او لیویز اجتماعی شمیرا دا 50 زور نہ زیاتہ بئی دا دا ټول وای جن سو کې او شپک نیمه قبایلی سیمې چې دی پای کې به اجتماعی شمیرا هم د لیویز خاص دار او 50 زور پورې نه بل دا چې دا زواکونه چې خاص دار او لیویز اغا د ترهګرۍ په ضد د جنگ لپاره روزل شوی دی هغه اغه سي روزنه نه ده شوی چې دا سي اغه یو د حالات سره مخ وکا یو وړه پیښ یو وړه واقعا چې په 2012 کال کې وو شای چې مخ ته راغلی و یا په 2012 کال کې چې په باړه کې د ایل او سوا تنظیم د اعلان په وجه باندې اوس وخت دارو کې یو د خپل په استفاغانی ورکړی وي. نو که دغه صورت حال او داسې په عدالت کې دوی ته دغه دنده یا دغه وظیفه پریښودی شي زه ګمان نه کړم چې خلک به بیا واپسې ته غاړه کیږي.
ډیره مننه ستاسو ابراهیم شینواری صاحب.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کډر مون اوریدونکو اوس هم یو بل مطلب لوري ترازو چې په ورستیو کې د هندستان په پټانکوټ سیمه کې چې د پاکستان وسره دی پولیس نږدې حالت د هندستان په پوجي هوائي ډګر باندې یو ترګر بریټ سوي او ورسره هم د افغانستان په شمالي برخه مزار شریف کې بیا د هندستان په سفارت باندې وسلوالو بریټ کړی. دغه دواړه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوې دي چې د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی کابل ته تللی او هلته هم د هندستان په مالی مرسته د جوړ شوي پارلماني ودانۍ پرانستنه هم کړې او په دې باب بیا د پټانکوټ چې کومه برخه ده په هغه کې د پاکستان او د هندستان وزیر اعظمانو د ټلیفون له لارې خبرې اترې هم کړې دي. په دې باب نور تفصیل اخلو زموږ له همکار ښاغلي بیروز خان څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دي. سړی مسیح په خیر راغلی.
ډیره مننه.
که څه هم ډیره برخه خو ما وویل خو بیا هم کراته وایسه چې د دواړو وزیر اعظمانو د ښاغلي نواز شریف او ښاغلي نریندرا مودی ترمنځ چې کومې خبرې اترې شوې دي دا به څومره دغه چې تازه کړکې شوې دي د ختمولو لپاره به څومره مرسته وکړي څومره همکاري به وکړي.
ککړ صاحب څنګه چې تاسو وویل دا مهمه وه چې نواز شریف د سریلانکا په سفر باندې دی خو د التنا هغه د انډیا وزیر اعظم ته ټلیفون کړی دی او هغه ته دا اطمینان ورکړی دی کچرې دغه په دغه برید کې کړ د پټانکوټ په خصوصي توګه چې کوم دا د دې د ایر فورس یو بیس دی یو مرکز دی په دغه کې ګندې د پاکستان درنه کوم خلک ککړ وي نو د هغه خلاف به دی ویلې چې مونږ به قدمونه اخلو ګامونه به اخلو او اقدامات وکړو. خود نریندر مودی د خوانه چې کوم غوښتنه شوې ده هغه وایي چې هندستان ورسره هغه معلومات شریک کړي دي پاکستان سره چې د هغه کوم ټلیفونونو رابطې دی بل سره شوې په کوم ځای نه شوې دي د چار چا سره شوې دي دا ټول او هندستان په دغه ټکنالوژي کې نن سبا په دنیا کې یو پرمختللی هیواد دی نو کچری دغه د هندستان دغه معلومات د دې سره شریک شوي هغه قوي او دقیق معلومات وي نو بیا خو باید د پاکستان سره ډیره کمه داسې وسره یعنی به وجه وي یا به بانه وي چې د دغه ترګرو چې هر تنظیم سره دي هر ځای کې پاکستان کې دي شتون لري ګامونه پورته کړي. خو نریندر مودی ویلی دی چې دا مونږ ته زر په کار دی چې دا تاسو اقدامات وکړي د پاکستان وزیر اعظم ورته هم دغه چې د ټلیفون د لارې بیا د هندستان نه کوم معلومات راغلي دي هغه چې هغه ته دغه وعده ورکړي دغه لوز یې کړی دی چې اوم دغه خلاف به ډیر زر ته زره یعنی اقدامات واغستل شي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت له کوم بیان راغلي دی هغه وایي چې مونږ به د پلټنې کوو خو د دین اوس ښکاری دا چې د پاکستان او د هندستان په منځ کې اوس بیا د خبرو اترو چې کوم لړۍ د 15 د جنوري نه شروع کده کچري د هندستان چې کوم غوښتنه ده د هغې د دغه تاریخ نه مخکې پاکستان داسې څه اطمینان هغوی ته ورنه کړي نو ډېر امکان دی چې دغه خبرې بیا په ځای ودرېږي.
ښاغلی بیروز خان صاحب د هندستان ټایمز یو کارټون چاپ شوی دی په هغه کې د هندستان درې وزیر اعظم ښکاره کړي دي چې د یوه وزیر اعظم په دور کې د کارګل پیښه شوې ده او په بل د بل وزیر اعظم په دور کې د ممبئی پیښه شوې ده چې په هغه کې ډېر زیات خلک ووژل سو او بیا هم د نریندرا مودی په دور کې د پټانکوټ په خپله دغه تنظیم په باره کې ویل کېږي او هندوستان تورون لګوي چې دغه کشمیر جهاد کونسل چې دی دا په پاکستان کې شتون لري او سید صلاح الدین چې دی هغه د دې مشر دی او پاکستان ته هم ډېر زیات تګ راتګ کوي. په دې اړه که زموږ اورېدونکو ته ووایسه چې دغه شورا چې د دې د جهادي شورا چې د مسؤلیت یې هم په غاړه اخیستی دا څرنګه شورا ده او څه مقصد یې دی؟
دا ډېره مهمه ده. د ده دغه جهاد کونسل چې دی جوړ کړی دی یو اتحادیه یې جوړ کړی دغه ټول تنظیمونه چې بېلابېل به ځان ته جنګېدل او د ډېرې مودې نه په خصوصي توګه چې کله د جنرل مشرف دور و نو هغه په کشمیر کې دغه کشمیری تنظیمونو چې کومې کمبریدونه دي علي زلی بیبي هغه یې ودرولې او دا ټول ته معلومه ده چې د پاکستان د مرستو نه بغیر دغه تنظیمونه نشي کولی هلته په هندوستان په خوره باندې پاتې شي. خو د دې مرکزونه هم دی خو چې کوم د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر دی هلته کې دی یا د پاکستان په نورو بلابلو برخو کې دی، په لاهور کې هم شته، دغه شانتې د پښتونخوا په بعضو برخو کې هم د دې ټریننګ سنټر شته، د دې د تربیې ځایونه شته. اوس چې کله دوی دا زمواري واخسته نو نن ما کتل د ډان په هم یو ایډیټوریل راغلی دی او هغه دغه وایي چې کله دوی په خپل دا زمواري اخستې ده دا ټولو خلکو ته وایي معلومه ده چې د دوی مرکز چې کوم دی هغه په دغه دی شو ته پاکستان ته آزاد کشمیر وایي په دې کې دی. نو د دې نه پس خو یا به پاکستان دا ثابتوي چې دغه بیان چې چا ورکړی دی دغه دعوه چې چا کړې ده دا غلطه ده، او کچرې دغه نه یې نو پاکستان مجبور دی چې د دغه تنظیم خلاف چې کوم دی اوس کاروي وکړي. خو کچرې اوس پاکستان د دغه تنظیم خلاف کاروي کوي نو دلته کې اندېښنې دا دي چې څنګه هغه نور طالبان چې دوی ساتلو د افغانستان دپاره یا د افغانستان په پوله او د هغې خلاف کاروي شروع کړي نو د پاکستان خلاف راوچت شول. اوس کچرې دوی دغه کشمیري تنظیمونه چې دغه د پاکستان پوز تربیه کړي دي د کشمیر دپاره او هلته کې کشمیر کې هغه عملیاتو ته نه پرېږدي، دلته کې په پاکستان کې د هغې خلاف کوم داسې کوټلي ګامونه اخلي چې هغه د هندوستان د اطمینان دپاره او د نورې نړۍ د اطمینان وړ وګرځي، نو دا هم امکان شته چې دغه تنظیمونه په پاکستان کې دننه یا په خصوصي توګه په پنجاب کې دننه هم څه عملیات شروع کړي. د پاکستان دپاره یو مشکل وخت او دور ضرور دی، خو کچرې پاکستان د نورو تنظیمونو نه نورو ترهګرو نه ځان لری کول غواړي نو دغه شانتې به هم د دې تنظیمونو نه چې کوم پراکسي وته ویل کېږي د هغې نه به هم ځان لری کوي. ګنې نو نورم خبره دغه ده چې د پاکستان په اړه باندې په دنیا کې سخت تاثر نشته، د پاکستان اعتماد د نورو هیوادونو سره به ورځ په ورځ کمیږي او مشکل به سیوا کیږي.
ډېره مننه ویروس خان صاحب.
مننه
ډېره. او قدرمنو اوریدونکو تاسو ته وایو چې هم پاکستان حکومت د هندوستان حکومت د پټانکوټ د ترګر برید په باب د بشپړ همکاري او په پلټنو کې د مرستې ژمنه هم کړې ده او وایي چې په هر ډول کې همکاري ممکن وي هغه به دوی ورسره کوي. لمر سره اوسئ.
درمنو لیدونکو شمالي کوریا وایي چې دوی د هایدروجن بم یو کامیاب تجربه کړې ده. دا په داسې حال چې د ګرد نړۍ لخوا په شمالي کوریا باندې په اټومي تجربو سخت نیوکه کیږي او د شمالي کوریا خبري ادارې ویلې دي چې د دوی هواد د جوهري وسلو په زموار یو زموار هواد دی او دا چې دوی به د جوهري وسلو پروګرام جاری ساتي او تر هغه پورې به دا نه ختموي تر څو چې امریکای د شمالي کوریا پر ضد خپل پالیسی نوی ختمه کړي یا نوی بدله کړي. د وایس اف امریکا په دغه ریپورت تاسو ته زموږ همکار مهوش جلیل وړاندې کوي.
شمالي کوریا کې د اټومي تجربو ځای ته نږدې زلزلې وروسته سرکاري مطبوعات ویل دي چې ملک کې لومړی ځل د هایدروجن بم کامیاب تجربه شوې ده. د ملک سرکاري ټلویزیون د زلزلې فورن پس خصوصي اعلان وکړو او دا وایي کړه چې دوی د هایدروجن بم کامیاب تجربه کړي کوم چې د اټومي بم نه زیات طاقتور او تباه کوونکی. د امریکې د ځمکني علومو سروې تر مخه د زلزلې تیزوالی 15.1 وو او مرکز یې په ځمکې کې 10 کیلومتره دننه وو. کال 2013 کې چې کله شمالي کوریا دریمه اټومي ازموینه کړې وه نو د ملګري ملتونو سلامتي کونسل یو قرارداد منظور شوی وو چې په کې به پیانګ یانګ بندیز لګولې وو چې راتلونکي کې به نور اټومي ازموینې نه کوي او د کیم جونګ ان واک باندې اقتصادي بندیزونه هم لګولې وو. د سویلي کوریا صدر پارک گوین هوی او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبے ژمنه کړې چې اټومي وسلو په لحاظ پارونو لپاره به شمالي کوریا ته سزا ورکوي او چین هم ویلي دي چې د پیانګ یانګ د دې ګام سخت غندنه کوي. امریکا هم د دې تجربې غندنه کړې خو ویلي دي چې لا یې د پیانګ یانګ د دې تجربې تصدیق نه دی کړی چې آیا دا د هایدروجن بم تجربه وه او که نه. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شمالي کوریا د دې تجربې په حق لا خبرو لپاره نن د هنګامي اجلاس راغوښتو پلان لري او امکان دی چې واشنگتن به د شمالي کوریا پر ضد د نورو سختو بندیزونو لګولو لپاره فشار چوي.
Thank you. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو اوس هم زه د افغانستان ولوري ته چیرې چې مرکزي بانک په باب راپورونه وایي چې د ونډو بازارونه هلته ډیر په کښته دي، دا ځکه چې ټول افغانان له هیواد څخه سره د پیسو په خپله هم وځي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار منزه شهید وړاندې کوي.
د افغان مرکزی بانک مشر ویلی چې د سټاک مارکیټونو جوړول په داسې وخت صحیح نه دی چې خلک د هیواد نه د اروپا په لور په وتلو بوخت دي، او دغه کار د هیواد په کرنسۍ هم ډیر اغیز پرېږدي. افغانستان غواړي چې یو دویم متحده مارکیټ جوړ کړي چې د ونډو بازار سره مخ په وړاندې لاړ شي. په داسې حال چې د ونډو بازار لپاره خوندي چاپیریال برابر نه دی، شخصي پانګه اچونکي په دې فشار اوړي چې باید د ونډو بازار جوړ شي. د افغان مرکزی بانک واکدار خلیل صدیقی وایي
وی ار ان ا وار سچویشن ان افغانستان، سن امپوزد وار از ګوینګ ان، سو
موږ سم په افغانستان کې د جنگ په حال کې یو. نو په داسې هیڅ کوم هیواد کې چې کورنۍ جګړه دوام لري، کرنسی پر ځای نوي، په خاصه توګه هغه وخت چې بهرنی ځواکونه د افغانستان نه وتل، نو ډیر کارونه هم پټه پودریدل، لکه ترانسپورت او د شیانو دوړلو راوړلو کار، او په دغه کارونو کې به د ډالر استعمال کېدو او بیا به په افغانیو کې بدلېدو. هم دا شان به په ملک کې دننه دغه پیسې مصرفې دي او ډېره هم پکې ګټه وه. د تیرو دوو کالو راسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړه ورځ تر بله په زیاتېدو ده، نو دې په ذهني توګه په خلکو ډېر اثر کړی دی او د هغوی اعتماد هم راښکته شوی، او هم له دې سببه ډېرو افغانانو خپل وطن پرېښودې او یورپ ته کډه شوي دي، او د تیر کال راسي شاوخوا یو نیم لک افغانان هیواد نه وتلی.
د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
افغانای ما از این کشور
نام نه لکبل افغانان د خپل هیواد وزي او خپل پیسې هم د ملک نه بهر وباسي، او داسې نور ستونزو لکبل افغانستان اقتصاد ته سخته ضربه واهله شوی.
د پوهنتون یو زده کوونکی محمد نعیم وایي
امنیت نیست، سر تا سر هیچ کس امروز مطمئن
په هیواد کې امن نشته، او خلکو هم خپل اعتماد د لاسه ورکړي. هم دغه ټولی وجوهات دي چې افغانۍ خپل قیمت او ارزښت ګرځولی دی او ملک د غربت په لور روان دی.
منزه شهید، پښتون کنیکشن، وایس اف امریکا،
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
قدر من اوریدونکو لیدونکو اوس هم یو بل ریپورت ولوري ته چې بنگلاديش ستري محکمې د چهارشنبه په ورځ د جنگي جرمونو په تړاو کې د هیواد د اسلامي ګوند مشر متیو الرحمن نظامی ته ورکول شوی د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. په دې حق لازمږ همکار ارباب محمود علي یو ریپورت تیار کړی دی. دغه ویډیوي ریپورت د وایس اف امریکا دی او تاسو وړاندې کوو.
جماعت اسلامی مشر باندې قانون له سوا یو اویایم کې د لوی بشر وژنې، قتل، تشدد، زنا بل جبر او شخصي املاکو ته د نقصان رسولو تورونه وو. نن د بنگلاديش د سپریم کورټ اعلی قاضیانو د نظامی اپیل رد کړې چې ورسره د تر 500 ورکولو لار کې اخري قانوني خند هم ختم شوه دی. سرکاري وکیل محبوب عالم په فیصله اطمینان څرګند کړي، خو د صفای وکیل خانکار محبوب حسین وای دوی ته انصاف نه دی ملاو شوی.
এই মামলার প্রধান আসামি যারা ছিলেন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর লোক, তাদেরকে বিচার না করে মাফ করে দাও।
পদে মুকদ্দমা কি আসলে মুলজিম দা পাকিস্তান পজিয়ান দি ও দুই বগৈর দা মুকদ্দমে বরি ক্লি শিবি দি নুজাকা হগলি নিজামি দা দুই দা হামকার পতোগা মুকদ্দমে সরা নবু মখ কউল পকার ও কদতা সাজা হাম মুশি নু ইউ জুরম কি মলগরি তা দা মার্ক সাজা নিশি কে দলে দা জামুং দরিজ ও দ নড়িওয়াল জুরমুনো দা ট্রিবিউনাল সরকারি ওয়াকিল تورین افروز د فیصله هرکلی کوي او وای د عدالت دلارې هغلی نظامی ته یې د مرګ سزا ورکړې ده. موږ ټول د استغاثې وکیلان ډیر خوشحاله یو چې عدالت په اتو تورونو اتو فیصلو کې 15 په خپل ځای ساتلی دي، نو د اپیل عدالت په 15 کې د دریو د مرګ سزا هم په خپل ځای ساتلې ده. موږ ته نظامی لپاره د مرګ سزا ګټلې ده. د هاغلی نظامی وکیل وای د راتلونکي تګلارې فیصله به د مشاورت وروسته کوي. د عدالت په فیصله هغه فعالینو خوشحالي څرګنده کړې، څوک چې د ازادۍ لپاره په یو اویایم کې جنګېدلي.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلو قدر من اوریدونکو، اوس هم یو خوندور رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پښتون کلتور په باب دی. او په دې رپورټ کې د ته هم کتنه سوی ده چې کلتور ګسر وای وڅته هم، آیا کلتور یوازې موسیقي ده او کله کلتور سره نور هم ډېر تړلي شیان دي؟ زموږ خبریال فاروق فراق د پېښور د لرغونی آثارو له مرکز څخه یو رپورټ پیل کړی دی او بیا تر ثوابوي پورې تللی دی چې پکې آرټ همستا، خزانه همستا، او دا ډول د پښتنو جامې او څپلی کباب همستا. ټول تفصیل هم په دې ویډیو رپورټ کې چې فاروق فراق برابر کړی.
نن چې په کوم ځای کې ناست یم، دا د پېښور یونیورسټۍ میوزیم هال دی. په دغه میوزیم کې ټول د پښتنو ثقافت پسې تړلي توکي پراته دي. دا به درته ښایم، پښتون ثقافت به درته ښایم، او د دې هر څه نه به مطلب دا وي چې که نن ډېر خلک ثقافت یوازې په سندره، په لباس او یا په ګډا پسې تړلی ګڼي، نو درته به ښایو چې ثقافت د دې نوم نه دی، ثقافت د ژوند نوم دی، د ژوند د طور طریقو، د ناستې ولاړې، د اجتماعیت نوم دی. پښتني ثقافت کې څه دي؟ راځئ چې دا ټول درته وښیو. دا ډولۍ ده د پښتني ثقافت یو مهم جز. کله چې هم واده وي نو پښتنې ناوې عموماً په دغسې ډولو کې وړی شي، او په پښتو ادب کې هم د ډولۍ ذکر ډېر شوی، لکه دا شعر چې د جنت حوري ورته وپسخیږي چې پښتنه ناوې ډولۍ ته خیږي. دا گاگره ده، گاگره د پښتنو په کورونو کې عموماً پرته وي، او زمونږ استادو په کورونو کې به مونږ کتلي وي چې عموماً مشران زنانه په دې باندې په لاسو پرتوغاخونه جوړوي. دی کې تلی وي د زنانو د مشغولتیا لپاره بهترین شی دی، ښه پرتوغاخونه پرې جوړیږي. خو اوس ټول مشینی پرتوغاخونه چې راغلي دي، نو د لاسو پرتوغاخونه هم د منځه تللي، او د گاگرې رواج ډېر په توندۍ سره ختمیږي. دا سوابیوال یا روسینې پړونه دی دلته پروت دی، خو ټول هر څه به درته په دغه میوزیم کې نه ښیم. د دې میوزیم نه بهر وباسم او کېدای شي ثوابۍ ته همبوزم، نو چې هلته چا پښتنې په سر وي هلته به درته ښایم. نو راځئ اوس هم بهر وباسم او ځینې شیان ورته په ژوندۍ بڼه باندې ښیم چې هغه په پښتني ثقافت پسې اړه لري. او دا خزانه ده، هغه خزانه چې ټولو پښتنو به په خپل ماشوموالي لیدلې وي. د خاورو نه جوړېږي، انجمن هم ورته ځینې خلک وایي. کله چې به مونږ واړو او چا به راته پیسې راکړلې، ماتې پیسې، څلورنی زتانی شپږ پیسې، هغه واړه به دې خاورینو لوښو کې اچوي. دا عموماً په پښتنه ټولنه کې وي، د پښتني ثقافت یوه برخه ده. او په دې کې پیسې جمع کوي، کله چې جمع شي بیا به دا مات کړلو او پیسې به ترې وایستې او ځان لبه پرې د ژوند ضرورتونه پوره کول. او دا هم د پښتون ثقافت یو بل مخ دی، خوراک. د پښتنو په هر سیمه کې خپل خوراکونه وي، دې ته چپلی کباب وایي. عموماً په پېښور کې یا د پښتنو په ټولو سیمو کې چپلی کباب تاسو خوړلی شئ چې د قیمې نه تیاریږي، او دا یوازې د پښتنو خوراک دی. پښتانه عموماً په دغه رنګ کټونو کې د ژمي په موسم کې ډېر په خوند باندې خوري. نو راځئ تاسو ته چپلی کباب هم خورو. او کولاړ ما اوس په میله کې په پښتون ثقافت کې میله ډیر زیات ارزښت لري. کله که هم تاسو د میله تاریخ کوئ نو د کلونو کلونو راسې د پیړو پیړو راسې د پښتنو په ټولنه کې افتوار میلې لګي چې په جدید شکل کې دغه میلو د اتوار بازار یا جمعه بازار نوم اختیار کړی دی. خو ولې دغه میلې چې اوس پکې ولاړې ما د پښتون ثقافت یوه مهمه برخه ده. د ژوند د ضرورت بیلابیل سوداګانې سامانونه دې ته راځي، هغې کې د چای چینو ګوړې نه واخله تر سبزي تر مال څارو پورې هر څه دلته میلاویږي. خلک راځي په ارزانو نرخونو د خپل ضرورت سوداګانې د دې میلو نه ترلاسه کوي. او دا بټ دی، بټ په پښتنه ټولنه کې او په پښتون ثقافت کې یوه مهمه برخه تشکیلوي. عموما دا تاسو ته هم د پښتنو په کلیوالو سیمو کې ښکاري چې کله د پښتنو په پټو کې دانې وشي، جوار وشي، نو ځای په ځای باندې داسې بټونه لګېدلي وي. خلک د کوره دغه دانې راوړي، بټیار لی ورکوي، هغې په مالګه کې د دینه داسې نینې چې پولای هم ورته ویلی شي، نینې یا دانې دا جوړوي. خو اوس دا د پښتون ثقافت دغه برخه ډېر په تیزۍ سره ختمیږي. نشته دی هغه بټونه چې په خوا به وو، البته په ګرځنده شکل باندې په ګاډو کې اوس هم ځای په ځای باندې داسې بټونه مونږ ته ښکاري. او د دې نه پس درته ښایم د پښتون ثقافت نور اصل مخونه. دغه چې ولاړې ما یو هرټ دی، دا هرټونه به پخوا په دغه کلو کې وو. پښتنو ته چې به کله د خپلو پټو اوبه کولو دپاره د سکلو د اوبو به ضرورت شو، نو همدغسې هرټونه به وو. دا به د ټول کلي ضرورتونه به د دې هرټ د پوره کېده. دا لوټکي به وو، دې ته به غوان تړل شوي وو. د غوانو په ذریعه باندې به دا اوبه راوتلې، د دینه هغه به خلکو د سکلو دپاره هم په استعمال کې راوستلې او پټي به پہ هم اوبه کول. خو اوس دا رټونه د منځه تللي دي، ځای په ځای باندې ټیوبویلونه لګېدلي دي، او که چېرته شته هم نو اوس دینه هغه غوانو باندې تیوبه نه راوباسي، بلکې په جنریټرو تیوبه راوباسي او په اسانه توګه باندې کېږي. ګوهر ننګیال صاحب راسره ولاړ دی، د پښتو ښه لیکونکی دی، قمپرس زلمی دی. ننګیال صاحب په خیر علي، هرکلی درته وایي. ننګیال صاحب، دغه هرټونه چې دي ډېر په تیزۍ سره ځي، په سوابۍ کې څنګه شته؟ آیا د دې ځای خلک د ثقافت سره ډېره مینه لري که څه؟ دا څنګه ودان پاتې شوي دي؟
زه به دا ووایم چې دلته ترقی لږه پرو را روانه ده. کله چې کمرشلایزیشن زیات شي، انډسټري سیوا شي، نو هغې سره دا ده چې پخوانی چې کم زموږ اقدارو هغه ورو ورو کمیږي. په سوابۍ کې په عمومي توګه او په ضروبۍ کلي کې په خصوصي توګه هغه پخوانی چې کوم اقدارو یا د پخوانی د ژوند جواک چې کومې طریقې وي هغه اوس هم د هغې آثار شته، او بلکې خلک یې پکاروي.
او کتونکو، څنګه چې مو واورېدل د پښتني ثقافت دغه زاړه عکسونه اوس هم په سوابۍ کې ژوندي دي. نه یوازې په سوابۍ کې، بلکې زموږ په زیات کلیوال ژوند کې مونږ ته د خپل ثقافت دغه عکسونه ښکاري. او دا تنور دی، د پښتون ثقافت یوه مهمه برخه. په پښتو ادب کې هم د تنور ذکر مونږ ته بار بار مخې ته راځي. په دغه تناره باندې عموما زموږ پښتني مېرمنې او پیغلې په ماښامي کې چې راوځي شي، په دې تناره باندې ډوډۍ پخوي. سه مېرمنې ورته که د لاندې نه پیڼې تیاروي، نو سه ولاړې وي هغې په دې تنور کې ورتپي. او په دې د روټو پخولو دوران کې د دغه مېرمنو ترمنځ ډېر خوږ گپ هم لګي. زیاتره مېرمنې که پکې د یو بل احوال پوښتي، نو د یو بل غیبتونه پکې هم کوي. د پښتنو په ثقافت کې د دوی غم خادي هم د اجتماعیت عکاسه وي. کله که په پښتنه ټولنه کې غم وشي، نو د دوی ثقافت دا دی چې دغه غم هم په شریک نمانځي، که خادی وي دغه خادی هم په شریک نمانځي. ناسیمه د سوابۍ په یوه حجره کې دلته هم غم شوی دی، خلک راټول شوي دي، د غم دعا اخلي، فاتحه اخلي. او دا د پښتنو ثقافت دی چې عموما که دغه رنګې غم وشي، نو تر درې ورځو دی په یوه حجره کې ناست وي. د ټول کلي د چم گاون خلک یو ځای ته راټولیږي، فاتحه اخلي، دعاګانې کوي. او د دغه غم په دوران کې چې څونه ښه بده وي، هغه د کلي د خلکو په اوږه باندې وي. دغه د غم ځای مو درته وښودو، د دې نه پس به درته د پښتنو د خاده طریقې هم خایم او لکه څنګه چې مدرته اوخدو د پښتنو غم کې شریک دي نو د اغي خاده هم شریک دي. هر کله چې په پښتنه ټولنه کې خادی جوړ شي نو د چم گاون ډلې ډلې خلک د خاده کور ته روان وي، خوشاله کوي، د واده زلمی ته سیری راوړي، مبارکۍ ورکوي او د موسیقۍ پروګرامونه وي چې په هغه کې زلمی اتڼه کوي. همدغه رنګ د کورونو دننه جونه تمنونه وخي او د خوشحالۍ اتڼونه کوي. روخان یوسفزای صاحب زموږ د پښتو ژبې ډېر لوی شاعر، ادیب، صحافي، د ده په حجره کې ناست یم په صوابۍ کې او دا شاته چې وینئ چونکې شاعر دی نو د خپل ذوق مطابق د جونګړي نوم ورته ورکړی دی، یوه ښکلي حجره جوړه کړې ده. په دغه حجره کې دا ستاره مو منګی هم پکې پروت و او چیلم هم پکې. روخان صاحب سره به په ثقافت باندې او د پښتنو په حجرو خبرې کوو. روخان صاحب ستړی مشې، هر کله
راغلی.
روخان صاحب، حجرې د منځه ځي، ثقافت، خلک تر سندرې او تر لباس اوس محدود ګڼي. اول کره ته دا ووایه چې ثقافت دی څه شی، بیا به په حجره باندې خبرې وکړو.
نو بنیادی خبره خدا ده تا خبره سیده چې ثقافت نه زموږ د خلکو غلط غلط معنی اخلي صرف تر ټنګ ټکورو پورې. ثقافت خو د هر قوم د پیدایش نوالی دی یو دغه او تر مرګه پورې چې د معاشرتي ژوند کمې مرحلې راځي، پای کې غم خادي، پای کې لباس، پای کې کړو وړو، په هغې کې څه چې موږ قومي نفسیات وایو، اجتماعي نفسیات وایو، د هغې نفسیاتو پکې عمل دخل وي. خبر هم کوو چې کلتور په ځای ودرېدونکي سیزم نه څنګه چې د دنیا نور سیزونه مرتبه د ارتقا نه تېرېږي، بدلون راځي، وخت حالات، نو دغه رنګ چې کوم دی نو کلتور هم څه جامد سیز نه دی چې دا موږ په ځای ودرو. زمونږ د تیر د نن نه د 500 کال وړاندې ژوند جواک او لباس او نن او دغه رنګ د حجرو خبره تاسو وکړه. نو حجرې چې کوم دی نو یو ظاهري یو هغه صرف د زه به دام وایم چې د خاده پورې نه دي محدود، صرف د غم پورې محدود پاتې شوې، ځکه چې د کله نه ټلویژن رالو نو خلک بیټکو ته شول او د بیټکو نه چې خلک اوس موبایل رالو، سوشل میډیا رالو، نو هغه هغې چې کوم دی نو فیسبوک باندې څوک چېرته په ځان د په کټ کې هم ناست دی او بل فیسبوک دغه کوي، ټویټر دغه کوي یا بل څه بل څه. نو دا وجه ده چې د دې موږ مخنیوی نه شو کولای.
د پښتون ثقافت یا کلتور بلابل اړخونه او عکسونه مې درته وښوده. دغه ثقافت که څوک تر ټنګ ټکور یا لباسه پورې محدود ګڼي نو د دې لمنه ډېره وسیع او ډېره غني ده. دغه ثقافت کې که حجره ده، که جرګه ده، که اشر، پښتنو ته خپلو کې د یووالي، د یو بل په درد د دردېدو او په خادۍ د خوشحالېدو درس ورکوي. فاروق فراق، وایس آف امریکا، ڈیوا.
قدر من اوریدونکو بلیدونکو تاسو دغه خسته ریپورت ولیدو او مو اوریدلو چې زمونږه خبریال فاروق فراق رالیګلې. اوس هم یو بل ریپورت ولور ته چې د خیبر پښتونخوا سیلګری ته د ودې ورکولو لپاره پیښور ته اټک پورې سفاري ټرین شروع کړی دی او د دغه اورګاډي په لومړی سفر کې زمونږ خبریال ابراهیم شینواری هم موجود و. تاسو ته دغه ویډیوي ریپورت وړاندې کوو.
خوا د سیلګرۍ محکمې لخوا د نوي کال پر مناسبت را جوړ کړی شوی اباسین سفاری ټرین کې د پېښور نه تر اټک د ریل سفر دپاره لږ تر لږه 15 سیلانیان چې پکې نارینه، ښځینه او ماشومان شامل وو د پیښور کینټ پر ریلوی سټیشن د سحر 9 بجو ټاکلې شوې وخت را جمع کې دوه نفس د بینډ په موسیقۍ کې دغلتنه اټک خورت اڑک ته روان شول او د دوه غنټو دغه سفر په اوله کې سیلانیانو د ریل کڑکېونه د تاریخي بلای سار کلا جنا پارک او پاشنغاره کې د ریل پټری په غړ جوړ شوی بازار ننداره کولو نه پس د پیښور نه بهر د ریل پټری دوړ اړخونو ته د شنو پټو او کلیوال علاقو ننداري هم وکړي. د پبو سټیشن نه وړاندې د ټرین دننه د سیلانیانو د ګرمو چایو کافی او بسکټو سره میلمستیا وکړی شوه. د پبو نوخار اکوړي او جانګيري پر ریل سټیشنونو لګه لګه دمه کولو نه پس دغه ټرین خرابات ته ورسېده. چرته چې سیلانیانو د ریل پټری په خوا کې تیر شوه جی ټی روډ او د غرونو ترمنځ استري شوي د بیرنګي د وخت نه هم وکړه او هم دغلته نه په کال 1903 اتیایم کې په اباسین جوړ شوی تاریخي د اوسپنې ګاډرونو جوړ شوی دوه چته پل هم نه یوازې ولید بلکې د دې پل د پاسه د دوی ټرین هم تیر شو او د پل د پاسه نه سیلانیانو د اباسین زړه راښکونکي نندارې هم وکړي. د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبې په پوله دغه د پیرنګي د وخت دوه چته پل نه تیرېدو سره د اباسین سفاری ټرین د اټک خورد تاریخي سټیشن ته ورسېده. په اټک خورد د سیلانیانو کوزیدو نه پس دغه ټرین د پینډۍ اړخ ته په خپل سفر روان شو. د اټک خورد ریلوی سټیشن ودانۍ په کال 1903 کې جوړ کړل شوې او وروسته د خیبر پختونخوا حکومت د ریلوی محکمې په مرسته په کال 1909 کې د سیلګرۍ په غرض د 5.5 لک روپو په لګښت د دغې ودانۍ مرمت او رنګ روغن وکړو. دا چې د پیښور نه تر اټکه د دغه اباسین سفاری ټرین څه غرض مقصد دی د دغې په حکله د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې و چارواکي ښاغلي ظهور دورانی ډیوه راډیو او ټلویزیون ته وویل.
ګورې زموږ دا علاقه ډېر جوبل شوی دی کنه او به موده تیره شوه دیش کاله 15 کاله تیر شو او زموږ کم پخوانی چې کم د سیاحت اکټیویټیز به وو کم منډې تړلې به وې خلکو بهر بتل آگے سب بیا پاتې شوه. شتا خبره دا ده چې دا موجوده حکومت ډېر لویه کارنامه ده چې آئی دا غواړي او صحیح په مانو کې او چې یاره دا دا فیملیز دا ماشومان دا بچی دا سکول والا لکان دا جنکې دی په یو طریقہ باندې ارګنائز طریقہ باندې دی بهر دی راشي ټورز دی کی ټورز د پاره بسونو ټورزم شتا او مونږ چې لږ زیات ګڼ ځان سره بوزو مونږ دا ریل سفر مو شروع کړ چې دی مونږ اباسین سفاری دا تاسو شاته اباسین دریا دی ہاں غٹ دریا دم اتو کے اباسین بھائی انڈس ریور دے لیجنڈری ریور دے غرض دا شیئر داس مکمل زیوی چما شمان تقریباً یو رس د پارا بہار او گرزے گی خلا فضاؤ کی وی دا تاریخ پا حوالہ باندھے دا سیاحت حوالہ باندھے دا کلچر پا حوالہ باندھے دا ذہنوں گوری
اټک ته پرسیدو دغل ته سیلانیانو ته د پیرنګي د وخت هاغه د ریل ټرافیک نظام ماشینري هم خودلې شو د کومي په ذریعہ بچي د نورو ریل سټیشنونو سره رابطې کولای شوې. د سټیشن ودانۍ کتلو نه پس سیلانیان په بیلابیلو ډلو کې تقسیم شول او دغل ته تاریخي د اوسپنې ګاډرو نه جوړ شوی پل د پاسه او دننه یې چکر ووهلې او سره دوی د اباسین غاړې ته هم ورغلل. د اباسین سفاری ټرین دغه سفر او د دغه په محل تاریخي ځایونو کتلو په حق له راغلو خزینه او نارینه سیلانیانو د صوبایي حکومت دغه حس ستاینه وکړه او ویل
مانم هیلا شنواری ده او زه په خور نه راغلم. د اباسین سفاری ټرین ټور ده ډیر خوندې او ډیر مزه و دلته په کار دي چې حکومت داسې انټرټینمنټ مونږ لپاره داسې نور مغه کچ لگا مونږ پکې خو خوند وخلو ډیر مزه دلته ډیر خوند کا
د زمونږه صبح ډیر خوله ده او بس دغه د حالات دی وجه دی غو دی وجه امن امان دی وجه د مسایل وی و ایس خو امن د تاسو د چ سومره د تاسو وګوري او دغه ځای ته راشي او لکه خپل سبق خو موای هغه ما پرېګ دی او چ سومره تاسو اکټیویټیز کوي شي د ټوریزم کارپوریشن سره ا تاسو د پر هر وخت ریډي دی او ا تاسو د پورا چې هر ممکن کوشش کوي او حکومت خیبر پختونخوا تمیش داد ور کوي په دغه بره شي چې دې مر خپل اکټیویټیز وګړل او مزید مش کوشش تا او مش خوښتا چې حکومت د دغه طرف ته ډیره توجه ورکړي او د سیاحت د فروغ د پورا ډیر زیات اقدامات نور اپ کړی.
تقریبا یو غنټه د شاوخوا تاریخي ودانۍ سیل کول نه پس سیلانیان واپس د اټک خورس سټیشن ته راوستل شول چرته چې دوی د پاره د ټنګ ټکور سره سم د غرمې د ډوډۍ بندوبست شوی وو. د ډوډۍ خوړلو ترڅنګ دغه سیلانیانو د ټنګ ټکور محفل له هم خوند واخیستو. د اټک خور تاریخي ریلوی سټیشن د اوسپن دوه چته پل او د اباسین په غاړه قریبا دوه غنټې تیرولو نه پس د سیلانیانو دغه ډله د اباسین په بل غاړه ولاړو کوسټرو کې پیښور ته واپس راغله. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټلویزیون، اټک خورت.
قدر منو ریدون کو لیدون کو دا و نننې خبری خپرونه چې تاسو واوریدل او مولیدل تاسو نه از زما همکار نصیر احمد کاکړ دواړه اجازه غواړو. په لامه سپارو، خدای مو ملشه.